د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د اکرام مسکینار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ، وړاندې تاسو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د استازیو د درې اړخیزې غونډې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د سولې علي شوراوي پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په امنیتي ارګانونو کې د مقرریو په سر انتقاد وکړ او پاکستاني چارواکي وایي وسله وال کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. پوره خبرونه د سولې علي شوراوي پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د سولې د علي شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوی شرایط له لاسه ورنکړي. د سولې د عالی شورا ویان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او د سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې د لوړو پوستونو لپاره په وروستیو مقررو انتقاد وکړ. دغو استازیو نن په عمومي غونډه کې په آزاد بحث کې دغو مسایلو ته اشاره وکړه. دوی وویل چې د یادو کسانو په ګمارنه کې د افغان چارواکو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او چارواکو هڅه کړې چې خپل خپلوان او نږدې کسان دغو پوستونو ته مقرر کړي. دوی همداراز د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي کارونه وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مخالفین په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اورزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دغو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په یادو تصفیوي عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین نیول شوي او یو اندازه جنگي مهمات هم د افغان پوځونو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رسله هغه چې لاوس مات کړ د بنگلاديش له بنگلاديش سره د لوبي لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی افغان فوټبالران د سیشن بپرز له بنگلاديش سره لوبه وکړي. دا د دوستانه لوبي د فوټبال نړیوال جام مقدماتي لوبه ته د افغانستان د تیاری په لړۍ کې تر سره شوې. افغانستان بخپله لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه د سوری د ټیم په وړاندې په ایران کې کوي. د ملي ټیم رسېل روزن کې علي اسکر لالي له لاوس څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل.
مبوږي
کې دا چې خاصه ستاندا چې سره لدې چې موږ ځوانانو ډیر مزل وکړ خو لوبه مو بیا هم ډیره خوا د لوبي په جریان کې ټول کنټرول موږ سره وو او دا زموږ د ټیم قوت هي. زموږ د ټیم ورته وی زیات دي او د سوري د لوبي تر وخته به چمتو شي. رسلغه چې سلاوین سکلیزیچ د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو په توګه وګمارل شو. افغان فوټبالرانو په خپل لمړنۍ لوبه کې لاوس ته خپل کور کې 2-0 پوراندې ماته ورکړه. او د هم په کابل کې د زینو بهرنۍ اسره په وړاندې د افغان یو پیر بای یو امریکایي ډالر نه په افغاني شپیت پوله، یو یورو 15 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند نوی افغاني دیرش پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني لس پوله، زر ایرانی تومانه ولس افغاني او یا پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 افغاني. بیا هم خرغلی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستنګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمي کړی او 15 نور یې له روغ رمټ خوشې کړي دي. د سیمې یو امنیتي مقام اسماعیل ابراهیم ویلي برید کوونکو دا دوه بسونه په زور ودرول، له شلو زیات کسان یې ونیول او له ډلې 19 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په بلوچستان ایالت کې په وروستیو څو کلونو کې د تشدد پیښو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د تشدد په ځینو پیښو کې هغه بلتون پال ښکیل دي چې د اسلام آباد د بلوچستان په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د چمی لانجی په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جف رات کی په واشنگتن کې له ایران سره د خبرو په اړه تیر ورځ داسې ویل:
وی بلیو اټس پاسیبل ټو اچیو ا کمپریهنسیو
مخ په دې باور یو چې دا ممکنه ده چې د جون تر اخره یو هر اړخیز تړون وشي. جان کری د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په همدې اړه خبرې کوي څو تر اخره کارونه مخته ولاړ شي. امریکای چارواکی وایي چې د جون تر دیرشمې پورې چې د دې تړون لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی سخت وخت دی او دوی به پر ایران فشار زیات کړي سو ایرانیان هم سختي پریکړې وکړي. متحده ایالاتونو څخه په یو بل خبر کې وایي چې دغه هیواد پروند کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست وایست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوه دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یو برخه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ویل واشنگتن د کیوبا لزینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او په اړه اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار لکړې څخه وتلې دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خند لمنځه ولاړ. کاولس مشر براک اوباما او کیوبای سیالی راول کاسترو د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د سو زندانونو زندانیانو د تبادله ورسته د دوه هیوادونو د اړیکو د خېګنې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لری کولو صلاحیت لري. هالند وای مسکو د ایران ان ټولنی د اروپای ټولنی د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک بوت پرون خبرلارنه ته ویل روسیې د پنځمې پورس په اروپای هیوادونو کې خپل سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې لدی ورسته نشي کولای روسیې ته ولاړ شي. بوت زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نو موري هم دا را زیاتونه وکړه چې مسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون برابر کړی چې اروپای ټولنی د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمي مکولو لپاره اپریل لګولې دي. د بلجیم د بهرنی چارو وزارت په مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د نه هټیو اروپאי سیاستوالو نمونه شامل دي. او سپلاتر د پینځمې دورې لپاره د فوتبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رئیس د غوړه کولو لپاره د انتخاباتو ګټونکو شو. د فیفا د ریاست لپاره د سپلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین خو حسین رسلدی چې انتخابات دوهم پړاو ته لاړل لسیالی لاس واخیست. د مالی فساد په تور د فیفا د وټنو جګپړو مامورینو نیول کېدو دا انتخابات تر سوري لاندې راوستل. خو سپلاتر له بریا وروسته په خپل وینا کې د فساد پر ضد مبارزه ژمنه وکړه او زیاته کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالت وژغوري.
زه
هم معتقد سړیم او وایم چې خدای به مرسته را سره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسو چې باید وي. زه ژمنه در سره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې دا فساد او وزیر لمودو رئیس اوریدل کې دی، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې د مؤسسي قطر ته د 2022 میلادي کال د فوتبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. دا خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پاړه نوی ډیلی پیکینګ او ماسکو غونډه کړې. د دې غونډې لپاره کومو په دې خبرونه کې خبرو او د همدې ناسې پاړه مو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپاره خوانه بودر ګڼل کیږي.
طالبان د سولې لپاره څو وړاندیزونه لري. د سولې د عالی شورا ویاند وایي
یو ځل د بین الافغانی مذاکرات او اعلان وکي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي په هغه وخت کې وختن منګه بیا ارزیابي کول.
د پکتیکا په مرکز کې تیر شپه تر ناوخته سلیمان غر مشاعره و.
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وی دی ودان دا وطن دا افغان.
په دې خبرونه کې مو د عراق په جګړې کې د امریکا د ستراتیژۍ له بدلې دوه خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د وینې فشار یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي په اخته کیږي.
هند، چین او روسیا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپل وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله به رغنده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوې ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوې ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپاره خو نه واقعي ګودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي دا محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه اخیستو ته تیار دی.
د نوې ډیلی په غونډه کې هند، چین او روسیې د افغانستان د سولې پر واسطو کې د مرستو ژمنې وکړې. بلورته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو لپاره د شرایطو د برابرولو په خاطر خبري وکړي. د سولې د عالي شورا د ویان مولوي شاهزاده شاهد څرګندونې په دې اړه د فرشتې جلال زوی پورا پور کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دوام به د هیڅ یو لوري د بری سبب نشي ځکه دواړه خواوې درانه تلفات لري او په جګړه کې شکیل لوري تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره شموقع لري. مولوي شاهد په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش فعالیت ته په اشاره وویل چې د جګړې دوام د طالبانو او حزب اسلامي په ګټه نه دی.
په دې ضرورت باندې طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي چې دغه جنگونه روان جنگ چا شکست خوړلی دی که شکست یې نه دی خوړلی، ولې چا دا جنگ ګټلی هم نه دی. او که دا جنگونه نور هم ډېر طولانی شي شاید هی فاتح او شکست خورده په دې جنگ کې نه وي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن له ازادي راډیو سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه چې وسلوال طالبان به پرشتیا هم د سولې په مذاکرو کې ګډون ته زړه شکوي شک څرګند کړ. د سیاسي چارو یو څیړونکی رحیم الله یوسف زئی وایي د افغانستان لخوا د مخالفو ډلو سره د سولې لپاره کوم جامع تګلاره نسته او دغه سي مسایل یوازې په خبرو نشي حل کېدلای.
افغانستان حکومت په فیصله کوي چې هغه څنګه دا خبرې کول غواړي. هغه به افغانستان طالبان لستور کی افغان طالبان بسغواړي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي.
د افغانستان لخوا د سولې د مذاکرو لپاره کړنلاره څه ده؟ د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره مخالفانو ته کوم امتیاز ورکول کېدلی سي او مخالفې ډلې څه غواړي؟ د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته د دغه پوښتنو په ځواب کې وویل
طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، مشارکت مني، حقوق او رعایت مني، تعلیم او تربیه، داسې نور مسایل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. که یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي، په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کول چې څومره معقولې غوښتنې دي، مونږ په دې باندې پوهیږو چې دا د افغانانو شریک کور دی او دلته چې هر څوک د حکومت کولو وړتیا ولري، د مدني لارو چارو د دغې لارې به انشاءالله په افغانانو باندې حکومت کېږي او دغه اصل ته به ټول غاړه.
په وروستیو کې داسې رپوټونه خپاره شول چې د طالبانو یوه هیئت په چین کې د افغان حکومت لاستازي پلاوي سره کتلې دي. داسې وویل شول چې دا خبرې د چین په شنجن ایالت کې شوې او پاکستان تنظیم کړې وې، خو مولوي شاهد وویل چې دوی په داسې خبرو کې ګډون نه دی کړی او داسې رپوټونه یې رد کړل. هغه ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هر هیواد د مرستې ملاتړ کوي. د سولې د عالي شورا ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د طالبانو له استازو سره د غیر رسمي خبرو لپاره بیا وګوري. شاهد په دې اړه چې د لیدنه په کوم هیواد کې او دقیقا څه وخت کې جوړ شوی نه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دغه سي غیر رسمي لیدنه هم د سولې د مذاکرو له پیل سره مرسته کولای شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو تیر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مین اردو ده دی وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وایي چې په بپاج ځای کې ناروا ده، روا ده په بپاج کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایز ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله. په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه ته ویل جهاد نه، سالته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېری دغه نو را پیدا شوې وسلوالو ډلو مخنیوي ونشي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لوی دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لوی دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روايي غني د دې مال د دې اتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي غني، اولادونه واړه ځان ته غلامان غني، د دې مالونه ځان ته حلال غني. نو دا خلک د دې وطن د پاله ډېر لوی مزیر فتنه له او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي نه پرې نه چې د نفوذ وکي زموږ په ملک.
دغه دینی علماء او د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت تر سره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندخ په موخه خپل غږ پورته کړي.
د افغانستان په شمال کې ناکراری یو له هغو موضوعاتو ده چې د کابل نننیو ورځپاڼو څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نه امنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځنګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپانې په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستي چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشې به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر روستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دوو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنې شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودو ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پکتیا په مرکز شرنی شهر کې د سلیمان غر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې راپور د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
سلیمان غر مشاعره چې د جمعې پور از ماسپخین پیل او تر ناوخته مخام دوام وکړ د پکتیکا مرکز د خرنی بخار کې جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال والی عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اوار څوک د خپل زړه آواز چې دی کا په ادبي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه آواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولست.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پایټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي کله بر ځانې رواني، د سلیمان د غره په سر ځانې رواني، یو ځوان په ګډیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای وو د کز
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وای وی دی ودان د وطن د افغان.
د مشاعره په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
سلیمان غر کلنی دودیزه مشاعره وشوه. لا هنره هنر ته ځو. مینه سرګردان هغه افغان هنری فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغان ژوند انځور شوی دی. د دې فلم پروډیوسر آصف برکی پراک ته راغلی دی. ملالی بشیر ګواش له ده سره شغېدلې او د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د راتګ علت پوښتلی. آصف برکی په ځواب کې وویل
زمنګا د چک جمهوریت تر راتک هدف پدې کې وو چې دلته زمنګا فلم مینی سرګردان د زلین د پنځه پنځوسم دوري جشنواري او سینمایي فلم جشنواره په جشنواري کې انتخاب شوی دی او پدې خاطر زه دلته راغلم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
برکی سب تاسی او څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د بزنګړتیا او باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید توضیح ورکم. اول تخنیکی مسله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ د سینمایي تخنیک له لحاظ د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې په خوا په اروپا کې په 1985 کلو کې دا تخنیک امتیان سوی د جنو لوړو لویو کارګرانو یا ډایرکټرانو لخوا او یوسف لومړنی کاس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تخنیک په کار اچول او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع پا اساس پا این چی فلم دلیدو ورده پدې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلی چې دست فروش ده د کابل په بازارو خارو کې د زوان تصویرگر ده یا تصویری ده زوان او پدې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چه دیگی کاغی یا تجربه کهی هم دا اوز ما افغانستان که دیگه و مسایب و پبارکی ده. دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافی اختلافات ایدئولوژیکی نوری ارخی نلری.
تر اوز پا افغانستان که دنه ناو دا باندی دی فلم هر کلی پا چه دول سویدی؟
دیگه فلم هر کلی دیر مثبت و او دیر به منگل نظره او د واقعیتو په اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د پرنیوال سیاسته کې کچا کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم او فستیوال ته انتخاب شوی وو د فبروري میاشت کې 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو 2 هفتې مخکې 3 هفتې مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم په کابل ښار کې نمایش ورسه. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې وو، دویم د هاریو په سینما کې وو د عامه خلکو لپاره، او یو وار هم د کاناډا په سفارت کې تقریبا د کورت ډیپلوماټانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماټانو ته ور کارل شو.
د مینه سرګردان فلم پروډیوسر آصف برکیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د نورستان قاری محمد مدني لیکي له ولسمشر او فواید عامې وزیر نه هیله کوم چې د کونړ چپی دریت نه تر مرکز پارون پوری غزیدلی سړک پوخ کړي. محمود غزنوی له زابل لیکي د بلوچستان پیشه پکلکه غندم، په بلوچستان کې تیره شپه 19 کسان ووژل شول. شیرین اسلام پوښتنه لري د سه‌شنبې په ورځ له بنګلادیش سره د افغانستان د فوټبال لوبه په 2:00 بجو ده. تر اوسه پورې زه هم خبر نه یم، خو د ازادي راډیو له لارې به یې واورئ. له زابل یو بل اوریدونکی په خپل نوم چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي دا سمس زده راستوم د ننګرهار د علماو پریکړه ډیره پوزایو سپان پوپلزای له ارغستان څخه لګي ترڅو چې پر مخالفانو حقوم رسول مونشتي چې پر ولس کړه د سولې نشرات لای او احمد الله لسپین بولده کلی کې کسول راشي لا افغان میرمنو سره بیا ظلم او زیاتې زیات شي. لنډ خبرونه لرو صفی الله سنکزای اوروي.
د سولې عالی شوراوی پرتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې په لوړو پوستونو کې په وروستیو مقررو انتقاد وکړ او ویل چې دا مقررې د چارواکو لخوا په ناهمغږۍ شوي او لانجمنې تمامېدلی شي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې افغان پوځیانو په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اروزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې 22 وسلوال مخالفین وژلي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 مسافر ووژل. هالند وی ماسکو د اروپای ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. ولې د یو چا فشار لوړ شي او د بل چا ټیټ شي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به یې وړاندې واوري. خو اوس به عراق ته مخه کړو. د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپل ستراتیژي څه بدله کړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپلو افسرانو ته ویلي چې په ځانګړې توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنی او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دغه سنیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی لمرستي کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په حق
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس موجني والسيوي سيمي برتا ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلی ځواکونو ته پلاسر کوي ځکه چې اوس مهال د جګړې کر شډېره اوجده ده او سیمه زموږ لپاره ډېره زیاته ده چې دفاع وکړو. موږ ځای خلکو ته د برتا نیول سيوي سیمو ورکول هم هنګ کوو
جاري لتسليم هيلا سكان المناطق.
د مې پښپړسمه د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتیدل. که څه هم سپینه مانی وايي هغه عراقي پوځیان چې وتښتیدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي. د غیماتي کارټر ارکر چې تیره اونۍ خپل ارزونه اعلان کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت وایند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي ترڅو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمېر مځکو چې په تیرو 13 میاشتو کې له لاسه وتلي دي بیرته ترلاسه کړي. اوس مهال تمرکز در رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځای قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي د سنیانو مرسته به د شیعه اکثریت حکومت لخوا کوي ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد لپاره وغورځوي او که به یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر په وینا مو پراپور کې واوریدل چې په عراق کې د داعش د مخنیوي لپاره به امریکا په خپل ستراتیژي کې څه تغیر راولي. د شمالي قفقاز یاغیانو نوې مشر ټاکل شوی دی. محمد سلیمانوف د قفقاز اسلامي امارت د نوي مشر په توګه ګمارل شوی دی. تر د وړاندې الیاس خاب کیبیکوف د دغو تنلارو اسلام پالو مشر وو چې په اپریل میاشت کې د تروریزم ضد عملیاتو کې په داغستان ښار کې ووژل شو. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د قفقاز اسلامي امارت د مشر په توګه د محمد سلیمانوف د ګمارنې خبر د روسیې د اسلامي کمیټې د مشر حیدر جمال لخوا ورکړل شوی دی. نوموړي تر دې وړاندې خپل ځان د الیاس خابکیبکوف احتمالي ځایناستی باله. د قفقاز نوټ په نوم یوې ویبپاڼې د سلیمانوف د یو نږدې کس له قبله د راپورونه تایید کړي دي او زیاتوي چې د هغه ګمارل به په رسمي ډول ډېر ژر اعلان سي. سلیمانوف اوس مهال د داغستان ولایت یو مذهبي مشر دی. د جمال په خبره سلیمانوف هم د کیپکوف په څیر یو بنفوزه کاسته یو د هغه شون کی تر نظر لاندې دینی زده کړې کړي چې کیپکوف کړي وي. کچیر د شمالي قفقاز د اسلامي امارت مشر په توګه د سلیمانوف ګمارنه په رسمي توګه تایید سي، نو دا د قفقاز د اسلامي امارت دوهم پرلپسې مشر دی چې په اصل کې د چچن نه دی، او دا شی چې د چچن یاغیان چې یو وخت دغه بغاوت د ملا تیر بلل کېده اوس د هغه امنیتي پرسونل لخوا له صحنې څخه ایستل سوي چې د کرملین پلاوه چچن جمهوریت د مشر رمضان قدروف په ملاتړ ولاړ دی. قدروف د مې پر 28 نیټه د پولیسو ځواکونو ته په یو وینا کې وویل چې داسې ښکاري ډېری ځوانان د شمالي قفقاز د یاغیانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېږي. پر دې سربیره د چچن یاغیانو دوه ډیرو تجربه لرونکو قمندانانو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. دغه قمندانان د نادر ابو خالد په ګډون چې یو نامتو سلفي خطیب دی ډېری نور دغستاني ملګري هم لري. دیش کلن ابو خالد چې په نادر میدی توفه هم مشهور دی د 2014 کال په اکتوبر کې د وسلې درلودلو په شک ونیول سو او تر دوه میاشتو پورې نظر بند و، خو په رسمي ډول په هیڅ ډول جرم تورن نه دی. یو بل خبریال محمد محمدوف له اسلامي دولت ډلې سره د ابو خالد یو ځای کېدل غیر منتظره بولي. دی وایي ابو خالد په یو داسې دوره کې راپورته سوی چې په شمالي قفقاز کې وسلوال یاغیان یو ډېر جدي ځواک بلل کېده، خو ابو خالد د کلونو لپاره له هغوی سره یو ځای نه سو. یو بل دینی عالم بیا ویلی چې ابو خالد به شاید د اسلامي دولت ډلې ته یو داسې کامیاب رول ولوبوي چې سید بوریاتسکي په 2008 او 2010 کلونو کې د قفقاز امارت لپاره ولوباوه، خو که داسې هم ونیسي هغه به د داغستان د مسلمانانو د زړونو او ذهنونو د خپلولو په برخه کې د سلیمانوف یو عمده سیال وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولید یو چا فشار لوړی شي یا ټیټی شي، له متخصص ډاکټرې له یو راپور وروسته په تفصیل د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدلی شي. سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. پرونی انتخابات چې د سویس په زوریخ ښار کې د فیفا په مرکز کې ترسره شول تر ډیره په مالی فساد کې د دې فدراسیون د چارواکو د لاس لرلو تر سیوري لاندې و. درې ورځې مخکې د سویس پولیسو د فیفا و مهم کارکونکي د امریکایي چارواکو د غوښتنې له مخې د اداري فساد په تور ونیول. بلاتر له پرونی بریا وروسته ژمنه وکړه چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې به د فساد مخه ونیسي. احمد تکل راپور لري.
د فیفا د ریاست لپاره د سیپ بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علی بن الحسین و خو حسین وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. بلاتر به له دې بریا سره د پنځم ځل لپاره د فیفا رئیس شي او څلور کاله به دا دنده ترسره کوي. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول کېدل دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه.
I thank you that you accepted me that for the next
four years. لتاسو مننه کوم چې زمو دراتلونکو څلورو کلونو لپاره انتخاب کړم. زبده دې کشته چې نوم یې فیفا دی مشري په غاړه ولرم او ساحل تبه ورسوم. د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر هم دراز وویل چې د خپل کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له وسنی حالت وژغوري.
I am a faithful man and I said
زه یو معتقد سړیم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د مالی فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربا په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې په اوړي کې ترسره کیږي او قطر چې هوایي ډیره توده ده په دې موسم کې د لوبو ته وړ ځای نه دی. همدارس ځینو انتقاد کوونکو د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د روسیې د غوره کولو په اړه پوښتنې کړي. سویسی چارواکو د روسیې او قطر د غوره کولو د څرنګوالي په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل چې واشنگتن د فیفا په چارو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي چې د فیفا په انتخاباتو کې د بلاتر د بریا مخه ونیسي. سیپ بلاتر په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو له پلویانو څخه دی. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځنګړې شوې ده. روغتي کارپوهان وایي چې د وینې لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې 9 میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ رنځوري او له هرو 15 کسانو څخه دوی په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګند بیلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس 15 سلنه وګړي په دې ناروغۍ اخته دي او دا ناروغۍ د نارینه وو په منځ کې د 13 سلنې او د ښځو په منځ کې د 14 سلنې امرینې لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدی سره وسیړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغه لاسوي. دوستانو، تیره اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمدزی به موږ ته وایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي؟
مننه. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغۍ یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پرې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په 95%، یعنی په هر اصولو کې په 95 پیښو کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کوم ځانګړې عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید دا د وینې د فشار د کبله عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري او هغه ورو ورو د دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي سره سره په 95% خلکو کې، د 90 تر 95% خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي او ورو ورو په دوامدار حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د خلکو معمولا زیات دي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابرې، او په 15% خلکو کې داسې ځانګړي یو عامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو تر څو په دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرقي په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي. همدارنګه د پښتورګو په ناروغیو کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي. پښتنه مخکې دی نه کومه دوا خو نه خورئ که نه؟
کدا چې دا کار سره وسیزه کوي.
صحیح ده مو جواب بدر کو اصلا دی ورور سے زابل نہ پختنا کړو دی ویل زکل منګه دی ناس دی حالت نه ولاړ حالت او دریګو نو سر باندې کړی پستر کې تورش پرز دا اصلا دی وینې دی کم فشار دی وجنه کې دی سی زکه زکل دی ناس په حالت کې چې کم دی وینې فشار ساتل کیږي او د دماغ د پاره د کم دی وینې فشار ضرورت دی هغه ضرورت یې کم وي نو کله چې انسان ودریږي د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه نو دلته په سترګو باندې تورش پر راځي اکثره دا په هغه وخت کې کیږي کله په خېد په قات شوی حالت کې چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی نو هغه تر رګونه قات وي چې کله بیا دا رګونه تر هغه خلاصیږي نو وینه کته د په خو طرف ته لاړ سی او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یو توسم ورته دا چې د غرور د په خو په سر څه کومه ناسه ده دغه نه ډډه وکي او کله چې ودریږي نو په کلا را ودریږي او یو چې باندې تکیه وکي د ودریدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده یعنی واځي د پاره د بل هر چا د پاره چې د وینې فشار د یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معاینه کې تر څو ګرځي د وینې فشار څومره دی اما دا اکثره وخت دی کم فشار دی وجنه کیږي بعضې ډېرې نادرې ناروغۍ د لوړ فشار دسې دغسې کیږي په هغې کې هم کیدای شي اما هغه ډېر کم او نادر دي شاید د وینې د کم فشار په وجه او د عادت کې که تغییر راولي انشاءالله ښه به سي
ډېره مننه دا اوس یو اورېدونکی لرو
ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا وه چې دا
داسې ډېرې څېړنې وسوې په نړۍ کې او په هغې کې داسې ښودل کېده چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی سي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامداره کیږي د هغه ډول فشار په منځ ته راوړلو کې د روحي فشارونو دومره رول نشته اما یو خبره دا ده چې یو څوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې دا فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ تلل د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکله ده چې د سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او کنه اصلا دا د خلکو مرجع ډاکټرانو ته ډیره سوی ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغي نه د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی ځکه تاسو ته د انګلستان خبره وکم په انګلستان کې په هر 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هر 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دی په هر 100 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دی یعنی په هر 2 کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دی تشخیص شوی یو تشخیص شوی نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر منګن د غې تخمین کو
محمد رسول پکتیا ولایت نه پلی کې د سلام علیکم
وعلیکم سلام خو ځان ښه جوړه
ډیر زیات مننه مې ربني وکي
بس مننه خبره ده ښه ده چې زه د اثر مين درون وی او دا چې نورمال هغه دې تبو مين وی ټول درد کوي دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده
ورور ویل چې د ما سر دروند دی او تبه مې د اصلن رو رات سده چې کله چې تبه راځي نو د دې ډیر بي سار یا عوامل دي ډیر زیات شمیر عوامل دي نو ښه خبره ده چې چیرته تاسو د تکلیف خصوصا ک دوامدار وي او د ډیر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو معاینات هم تر سره شي خصوصا کله چې تبه په کومه درجه باندې دا د یوې پټ ناروغي چې په بدن کې دی هغه نه خدا نو دی هغه د تشخیص لپاره ضروری خبره ده د ډاکټر ته ورسی
بلی ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو یې دونه وکړه دغه ناروغي چې د چپ خوله وژن کې په نامه یادېږي سرګند نه خي څه دي
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې مرته اشاره وکړه هغه ناروغي د چپ دی کې کوم ځانګړي نه خاني په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري د وینې فشار په یو شا کې ډیر لوړ وي او هیڅ نه خبره ځان نه خي همدا سي په ځین خلکو کې بیا دا سوي چې د وینې د ډیر شار د لک جګې دو سره د عادي جګې دو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي بعض خلکو ته سردردي پیدا کیږي کم شمیر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري او دا سردردي معمولا نه کېد سي چې شاته د سر په ورستۍ برخه څخه د په دغه برخه کې درد پیدا کیږي که د وینې فشار ډیر لوړ سي نو بیا په هغه وخت کې زینی ستونزی د زړه د ناروغۍ په شکل باندې سي نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینې درد پیدا کیږي، همدارنګا په دیت کې مشکلات پیدا کیږي، خو هغه د ډیر لوړ فشار نه کیږي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سی او تداوی وي سی، غل یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نه ښانه لیدل کیږي.
وعلیکم
السلام.
اصلاً داورو ډیره ښه پوښتنه وکړه، یو دا چې ولې په چا خلکو پیدا کیږي، په ماشومانو کې نه پیدا کیږي. اصلاً داسې د کله چې عمر زیاتیږي بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري، او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل د کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي، نسبت ماشومانو داسې رګونه ډېر نرم وي. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې کله د وینې د رګونو په دیوال څه دی په دې باندې کم زور راوړي، د همدغې ته مونږ د وینې فشار وایو. ماشومانو کې د دې واقعیت وي، امکان لري، او په بعضو ماشومانو کې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډیر کم دی او پیښې نادرې دي. خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی، هغه په پاخو عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلې، بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي، او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي، دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي، د ښه پرهیز په واسطه باندې لکه د ډیرو غوړ شیانو د خوړلو نه مخنیوی وسي، همدارنګه د مالګې لږې د زیات خوړلو نه، که په کتغ کې مالګه وي که په ډوډۍ کې مالګه وي هغه دومره فرق نه کوي، اما که مالګه د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچوو هغه د دې نه باید مخنیوی وسي. همدارنګه که تمرین د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې، او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري د هغوی د لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر رول لري، نو ښه تمرین کار کول، ګرځېدل او خپل خوراک ته پام کول او صحي خواړه خوړل دا د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د دې په تداوي کې دواړو کې رول لري.
او پنرو پر پنر کې ډیره پیدا کیږي که پسو پسو کې ډیره پیدا کیږي، دا یو څه پوښتنه مې ډاکټر
خام دی ورور ویل چې د وینې لوړ فشار څو ډوله دی. اصلا په څو شکل دی پوښتنې ته جواب ورکول کیږي. یو مونږ کسې عام خلک په دې باندې پوهیږي داسې دی چې وینې دوه ډوله فشار مونږ ورته، یو ته جیک فشار وایي بل ته ټیټ فشار وایي. که دا جیک فشار لوړ سي هم خطرناکي، که ټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي. دویم ډول داسې جواب ورکولای سو چې اصلا د وینې یو ډول داسې فشار د وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي، او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د وینې لوړ فشار هم تداوي کیږي. دویم ډول یې تر ټولو عام دی، هغه دی چې دوامداره تداوي ته او د عمر تر پایه تداوي ته ضرورت لري، او هغه ډول فشار دی چې کوم سبب یې معلوم نه دی. او لکه چې مونږ مخکې ورته اشاره وکړه، دا یو ډیره عامه ناروغي ده، او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري، یعنې چېرته انسانان سته هغلته دغه ناروغي ورسره حتما سته دی. او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي، او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي. په خزینه کې بعضی د خزینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوي کوي. نو په نارینه وو کې د دې پیښې نسبت خزینه ته زیات دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خلیل له لغمان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه راغلم چې په خیر خورته ته د تاسو سره سلامونه وکړم. ما غوډه لیکم.
وعلیکم السلام.
لغمان ولایت نه پتا راځم چې فایلینم. زما د تاسو سره دا سوال دی، تقریبا لږ اته کال کې یو لږ څنګه سکم لږ کال کې جنو چې سر درد درمو او خو په شار او ډاکټر چې معاینه ته کوي نه مزا شوی نه به څه کم کو او سم څه طبيعت نه خنه ده نو سلیز سر دې باندې درد بوشي بوزنی درد
به ډاکټر څه وکړل رو مونږ صحیح وانه ورېدل هغه درته معاینه ته
معاینه دې دی نه وکوي نه زیات شو یا پینې سو کم کړیا نور بیا وینې کم اول سره هم سر درد نه کم نه شو بیا نو څه کم شو بیا اوس ما سر درد لري ما دا ته کار کوي
او ورو رات څه کار کوي
دکاندار
څو وخت کې سر درد زیاتی په سر کې زیاتی کې ماخام کې زیاتی
یاره سر تقریبا وستوره سره لږ بدو شروع نو تر ما ویګره پورې ما سر خو غوښ پرم څه درد
یا په سر په کوم غیر جواب بلوي
د سر په بغل نه څه درد لري دا څه درد دی
سید سید اصلا د غرور څکم دی ویني ویل چې وینه مې وېستلا وغي په ژوند د ډاکټر تل نه اصلا دی ویني زیاتواله یا دا کوم دی سردرد سبب نه ګرځي. اصلا مشکل دغه دی چې د تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وی یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي. که څه هم معاینات ورته ضرور وي خو کله چې د ورور د اته کالو راهیسې دغه سردرد لري نو د دې نه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشويش او نه چې کوم مونږ ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن سر ډوله سردرد وایي. او دغه سردرد څه دی؟ کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي په خپل دغه سردرد د منځ ځي. د سردرد ګولې تاسو خوړلې سي کله چې دغه سردرد وي او بغیر د غینه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي سردرد په نام باندې او بغیر د غینه کله چې فشار په تاسو لکه هیڅ انسان هم داسې نه دي ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سرته ورسوي. کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانسي او زیات تشویش لاندې رانسي په خپل دغه سر د وخت په تیرېدو سره ورکیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم
ورحمۃ الله. وعلیکم السلام.
کله چې د چا فشار همیشه ټیټ وي د دې هم څه تاوانونه شته د بدن د کار او کوم خطر یا پاینده کې یا په تېستې لرلې شي که نه او باید څه وکړي. زه څلور کاله عمر مې ده تقریبا فشار مې ډېر وخت ټیټ وي نو په دې ماتره کې او بل داسې په داسې حالاتو کې چې یو څه زیات ټیټېږي
نو سړی باید څوک او څنګه تر هغه وخته پورې چې د وینې ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري. مثال په توګه که چېرته تاسو لکه مخکې ورور سي ویلې چې کله د ناسې د حالت د ورلاړې حالت کې ودرېږي او سر پې ګرځي که دغسې ډول تکلیف نه وي او یا دا چې کله سړی بعضي خلکو باندې یو دم داسې حملې راځي هغوی دوامداره د وینې ټیټ فشار لري او د ولیدلو همرې پې راځي او بیوشه کیږي د لنډې مودې دپاره. کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او په خپله د وینې فشار ټیټې دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چېرته چاته تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار یې ټیټې نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده. په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل ویو یا جوړ فشار دا نو لوړی یو سلوشل او کته اتیا. اما کله چې فشار د یو سلو څلوېښتو نه کم وي دا نارمل فشار دی او کله چې دا ټیټ فشار د نویو نه کم وي دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کده شپیتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور د ډاکټر ته مراجعه وسی. او مخ لکه مخ کې روز بختنه وکړه کچیر د فشار ډیر خطر کیږي نو خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې د مایات او بوز کلو ته او بوز خل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.